بي زموږ راغل آزادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6 میلیونه او 600 زره وګړي سرپناه ته اړتیا لري یونیسیار په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپل ویب پاڼه خبر کړویلې دي چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون د بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي په راپور کې راغلي دي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 3,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی د طالبانو د حکومت دوه مخالف ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو تمرکز لاړولې ده د ازادۍ جبهې په نوم دی د ازادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصه اول سیمه کې پرون ماښام دوه تنه طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي همداراز د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو وخی چې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځنګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی قطر چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د دوهې د فوروم کوربه و له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي کرملن نن رسمن تایید کړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او دغه ټول کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې دا زیاته کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته لدې مخکې په ویانا کې د روسیې سفیر میخائیل اولیانوف بیگانه وخت پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلې دي د اسد حکومت د یک شنبه په ورځ و پرزید او وسلوال مخالفین پر سوریه واکمن شول تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې په ناتو کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخت په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي څو له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکران امنیت ونیسي خاغلی زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون له مشر فریدریخ میرس سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکران په ناتو کې غړیتوب ترلاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وخت هلته ځای پر ځای کیدای شي زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناتو بلکې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري چې په راتلونکي کې د روسیې د یرغل پر وړاندې خوندي وي او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټراټ قرارداد د راتلونکي 2015 کال تر پایه پورې وغځاو کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې پر رسنیو تواسته ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بریاو کې د ښاغلي ټراټ رول اغیزناک و ټراټ له 2022 کال راهیسې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی او د دندې ته یې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوام ورکړی جاناتن ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیتس منا نو څو خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و بوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې لږ 6 میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای نه لري
ډیر مسلمانان دلته ماجر سوی دی راغلی هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شی باندې سرای نه پیدا کیږي په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسنه ده
راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه د صفایي د نه ورکولو له کبله مهرلک کړي دي
د ځینو کورونو په سر کې د مهرلک لګېدلې و کاغذ لګېدلې و د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړي
دا به هم واوري چې نن د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابر نه شو کړای او بل اخر از ما پاسپورت پاتې شو د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاس ورکړل
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د حالاتو په اړه جزئیات درکو او په دوهمه نیمه کې به په 15 دقیقه باس کې هم د دمشق او کابل د سقوط توپیرونه وڅېړو
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وای په افغانستان کې ل شپږ نیم میلیون ډیر خلک د استوګنې ځای لري یو ان سی آر په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې ل گاونډي هیوادونو د افغان کډوالو راستنیدل طبیعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او په افغانستان کې د فقر او بیکاری زیاتوالی د ستونزې د شدت اصلي لاملونه دي د موضوع نور جزئیات د عبدې سپوږمۍ په راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 8 میلیونه او 8 لکه خلک سرپناه ته اړتیا لري د ادارې پرون یک شنبه د دسمبر پاتمه په راپور کې ویلي چې لګوندو هیوادونو د ګنشمیر افغانانو راستنیدل طبيعي آفتونه لکه سیلابونه او زلزلې او د فقر او بیکاری د کچې زیاتوالی د دې ستونزې په زیاتېدو کې مرسته کړي عزت الله چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د زلزلې له زیانمنو کسانو څخه دی او اوس د همدې ولایت ښار ته بي ځای شوی ازادي رادیو ته وویل
ډیر مسلمانان دلته ماجر سوی دی راغلي هرات په ولایت کې هرات په ولایت کې هم بيخي په کرایو په هیڅ شی باندې سرای نه پیدا کیږي په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسنه ده کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې زمایده دي خو را روانه دی څوک دی یعنی د یو چنګ بوټو یا د یو مان یا د یو کیلو بوټو قدرت هم نه لري
د یو ان ایچ سی آر د دې راپور لمخې د تیر کال د اکتوبر د زلزلو په پایله کې په هرات کې لاته چلويخ زرو څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوی او یا هم زیانمن شوی همدارنګه د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لاته زرو څخه زیات کورونه تخریب کړي دي عبد الله چې د بغلان ولایت اوسیدونکو دی او کور یې د ورستیو سیلابونو په پایله کې زیانمن شوی ازادي رادیو ته وویل
نن موږ اوبو او ځای ځایګی ته اړتیا لرو موږ هیڅ ځای نه لرو چې کښینو او کله چې باران ووریږي موږ بیریږو چې سیلاب مو یوسي که حکومت زموږ راغوري باید زموږ کورونه جوړ کړي که بل ځل باران وسی ټول کورونه به لمنځه ولاړ سي
په راپور کې همدارنګ زیاته شوی چې د عواملو او شاوخوا څلوېښتو کلونو جګړې د ټولنې د مبارزې توان سخت کمزوری کړی او په ټول هیواد کې یې پراخې سرپناه ته اړتیاوې رامنځته کړې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو اړمنو کسانو عمومي شمیر اوس مهال 20 میلیونو څخه زیات دی دا په داسې حال کې د چیلې پاکستان څخه د بیا اسناد افغانانو ډلې ایستل چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټه پیل شوی او په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو زیاتوالی هر ورځ په افغانستان کې سرپناه ته د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په دې راپور کې د هم ویلي دي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري د کمشنری ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی لبلې خو د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي تر دې کچه سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځ ورځو هم درمل نشي برابرولی فیروزه عزیزی او په دې اړه جزئیات
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یکشنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوارځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غو کې دوايي نشته او دا اوس مې مریض راخستې دي. دوه وخت بولدک روغتون ته مې ورواستې، یو ستنې ورولګوله پر دا پزه باندې کال دا نه ده، بل ورځ مو تر اوسه ستن نشته. قبل ورځ بیا چې ورلم بیا راته وویلې دا د وایو له موږ سره نشته، شار ته ولاړسه. اوس دا شار ته رالم، سیتامې ته ولاړې ما ته وای وای دا ستنې خلاص شوې دي. میډیکلان کې یو وخت په پیسو باندې ورکې
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډېر ضرورت ورته ډاکټر ته دی، ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته. او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دی او نه کیږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري، غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشری د نړیوال بانک لاستازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشری د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستونزو د حل، د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبري اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دیناست په اړه څه نه دی ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنري د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مړي. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولی دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر کورونه مورلک کړي دي. د دې سیمو یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کابل ښاروالۍ لخوا د دوی کورونه د صفایي مسؤول د نه ورکړې له کبله مورلک شوي دي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم عبده سپوږمۍ راکوي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مهرلاک کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نشوای کولای چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
ومنسوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو نو زموږ کورې مهرلا کړ. یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو ګاونډیانو کورونه یې هم تړلي وو تر هغو چې مو د صفایي پیسې ورکړې او کور خلاص سو.
ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتیناو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمیر کورونه د صفایي محصول د باقیدارۍ له امله تړل شوي وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیچا نشوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتیناو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا مهرلاک شوی و.
سو موده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګېدلې و، کاغذ لګېدلې و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تویل کړې، همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی و. خلک ډېر بې وزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته، او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري، نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د باقیدارۍ د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولېږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي، او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده. خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادي وضعیت، بیکاري او مالی ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا د سوریې د وضعیت په اړه بحث وکړي. بلې خوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی. د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه دا راپور واوري.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازنی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روسه له هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې په خوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنوي په وینا دوی ته پناه ورکول سوې ده. په سوریې کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوې دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوې دي. دلته څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړې، خو مخکې رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایي حمله کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخوالو سره مذاکرې ناکام شوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخوا د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلی چې ترکیه به خپل کورونو ته د سوریه د کډوالو پر خوندې او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی، د سوریه شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسېږي چې د سوریه د کډوالو تر ټولو لوی شمېر ګڼل کیږي. د سوریه د مستبد حکومت له پرزیدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریه د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشر الاسد د پرزیدو هرکلی وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخامخ شوي دي. ابدې سپوږمۍ په دې اړه خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخیستي چې وایي د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکي سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي.
زه خبر شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړی، د خلکو سره پلان جوړی او په رشوت یا په پیسو باندې هغه ته پاسپورتونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بل خیره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر مخته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وي او بل خیره زما پاسپورت پاتې شو او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاس ورکړل.
په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شامل دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. ملخوازینی افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات په څخه سرویس شوي دي دوی لانجی پکې جوړي. دغه لانجی د یو موسسې لپاره د یو ارګنایزیشن لپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یو ده زه یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کیږي په هغه کې یو ځای خطیه بیا بل ساحې ته.
د نړیوالو مرستندوی ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبی الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسی یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له غمخ کې ورسته راپور یو شمیر شنون کی وای د طالبانو پر مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکه د طالبانو پلیکو کې د خپل منځي اختلافونو ښکارندوی کوي. ښاغلی حقانی تیر ورځ په کابل کې په یو وینا کې په غیر مستقیمه توګه داسې څرګندونې وکړي چې ګمان کیږي د طالبانو پر مشر هبت الله اخونزاده به نیوکه وي.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو په مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی غیر مستقیمی نیوکه د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په معنا بولی. سیاسي کارپو فیض الله جلال نن دوشنبه آزادی رادیو ته ویل چې خایي اختلافونه د نړیوال ټولنې د فشارونو او د خلکو د ناراضایتۍ لکبل رامنځته شوی وي.
بدون شک ای فشارها
له شک پرته چې فشارونو د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. ځینې داسې فکر کوي که موږ داسې مخته ځو نو تیرو دریو کلونو ته په کتو نړیواله ټولنه مو په رسمیت نه پیژني، او که داسې ونیسي نو موږ څنګه حکومت وکړو او څنګه د خلکو ملاتړ ولرو. په هیواد کې دننه د خلکو نارضایتي او په بهر کې قوي فشارونه د دې سبب شوي چې ځینې ژغ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له دې پرته چې د چا نوم واخلي د طالبانو په مشرتابه نیوکې کړي دي. هغه پرون یک شنبه په کابل کې له مدرسې څخه د فراغت په یوې غونډه کې وویل زینی نور. سیاسی کارپوهان لړل صلاح الدین سیدی وایي چې کطالب چارواکی له مشرتابه سره ستونزه لري باید په واضح توګه مطرح کړي، کنه په دا ډول څرګندونو ځان له مسؤلیت نه شي خلاصولای.
انسان په یو ټیم کې په یو حاکمیت کې د دې په ځای چې میډیا کې وایي باید په هغه ټیم کې په داخل کې وایي د تخریب کاری لپاره ونه وایي. اما که چیرته یو کال دو کال درې کال درې نیم کال صراحت د نس وجود لري، امر د الهی وجود لري، په ټیم کې څوک نه اوري د سیاسي لحاظ هغه سړی بیا هم په هغه ټیم کې پاتې کیږي، وزارت او ریاست او معاشونه اخلي، دا سړی د الله تعالی د مؤاخذه سره مخامخ کیږي. یا په دې ټیم کې يم د دې ټیم د کړو او د تصامیم مسؤول يم، یا د ماینو تخلفاتو په مورد کې مو نظر ورکړی دی، چا و نه منه د ټیم نه خارجي يم، دا واجب ده.
دا لومړی ځل نه دی چې سراج الدین حقانی د طالبانو په مشرتابه نیوکې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په کرات ورته څرګندونه کړې دي. هغه سږ کال د سور په میاشت کې کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال د واګ د انحصار کېدو لپاره نیوکې کړې وي، او له هغې درې میاشتې وړاندې په خوست ولایت کې وی غونډې ته ویلي چې د واګ انحصار د دوی د حکومت په ګټه نه دی. سراج الدین حقانی په داسې حال کې په غیر مستقیم ډول د نیوکې کوي چې د طالبانو د جوړښت لمخې څوک نشي کولای د دوی په مشر نیوکې وکړي، او د ځینو طالبانو په باور د دوی پر مشر نیوکې آن له اسلامي شریعت خلاف کړنه بلل کیږي. له بل پلوه ګمان کیږي چې د افغان خوځ او انجونو په ځانګړي توګه له طبي زده کړو د دوی له منع کېدو وروسته ورته نیوکې او څرګندونې مطرح کیږي. د یادونې ده چې طالبان د خپلو سختو سیاستونو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په پام کې نه نیولو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو انجونو د حقونو نقص کول د نړیوال مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تر را خوش کړه وي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وخت نه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي
سلامونه نیکی هلی آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی وو نړیوالو ټولنې لوها خو متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د شپې 9:13 شوې. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په دوهم نیمای کې 25 باس لرو. او لکه چې مخې هم یادونه وشوه، په دې باس کې پر دې خبرې کیږي چې د افغانستان او سوریې د دولتونو د سقوط ترمنځ توپیرونه او ورتوالي کوم. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې 6,600,000 وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپل ویبپاڼه خپور کړ، ویلي دي چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون، د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. راپور کې راغلی دی چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 13,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. د طالبانو د حکومت دوه مخالفې ډلې ادعا کوي چې په کاپیسا او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو ځواکونو ته مرګشوب لاړولې ده. د ازادۍ جبهې په نوم ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصې اول سیمه کې پرون ماښام 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. همدارس د ملي مقاومت جبهې په نوم بلې ډلې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د فاریاب ولسوالۍ په قیصر چې د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د طالبانو یو غړی وشلی او 2 ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. کرملن نن رسمن تایید کړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې لواکل لري شوی ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبريالانو ته ویل چې پوتین اسد او د هغه کور نیتا سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته کړ چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته ارتیا نشته. لدې مخکې په ویانا کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف بیگانا وخت پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې اسد او کورنۍ مسکو ته رسیدلې دي. د اسد حکومت د یکشنبه په ورځو پر ضد او وسلوال مخالفین یې پر سوریا واکمن شول. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د روسیې په بلنه د سوریې د روان وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي په دې اړه غور کوي چې د په ناتو کې د دې هیواد د بشپړ غړیتوب تر وخته په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو ځای پر ځای کېدو ته اجازه ورکړي، چې له روسیې سره د سولې په صورت کې د اوکراین امنیت ونیسي. خاغلی زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې د جرمني د اپوزیسیون د مشر فریدریخ میرز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل تر څو چې اوکراین په ناتو کې غړیتوب ترلاسه کوي د دې یا هغه هیواد د پوځي ځواکونو یو وقته هلته ځای پر ځای کېدای شي. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین امنیت نه یوازې په ناتو بلکې په اروپای ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته اړتیا لري، څو پر اطلنټیک کې د روسیې د يرغل پر وړاندې خوندي وي. او افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو جاناتان ټراټ قرارداد د راتلونکي 2025 کال تر پای پورې وغځاو. کرکټ بورډ په یو بیان کې چې شیبه مخکې رسنیو ته واسطه ویل دي چې د ملي لوبډلې په بریاو کې د خغلی ټراټ رول اغیزناک و. جاناتان ټراټ له 2022 کال رئیس د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکو دی او د دندې ته لتیرو 2 کلونو رئیس دوام ورکړی. ټراټ د انګلستان د ملي لوبډلې له پیاوړو بیټسمنانو څخه وو.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یګانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یګانو لخوا د سوریې د حکومت د پرزیدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستان وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سولیز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیا کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړو او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاول منزل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللې او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1990 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکي شاهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکي فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاستو. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر زیدل څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسید او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکور سو، تقریبا طالبان چې دا څه فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړي او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل ک دا تقریبا سره ورته غني. او دوه کوم خواخوږي چې سره لګي ز فکر کوم چې هغه دی سنیتوب مساله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ور سره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي. د هغه چا حکومت او پرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب او بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلار حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغه کودتا نه او کال وروسته یعنی په 1920 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسید، شاوخوا دیرس کاله واک او ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه لمین زلال نزوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسید د هغه نه لیری سکالا کیږي نو که لیری سکالا او دیر سکالا سره هغه کو نو شاوخوا څلور پنځوس یا زیاتو کم پنځه پنځوس کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه دی چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هېوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواک له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه دی چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د دې مرسته تر او دنګلې او تقریبا هغو داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو ته معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل دا سو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه څنګهوال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپله حیات تحریري شم ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سوې څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ستاسو په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې بل چاله خوا تمویل کیږي، د هغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې، ملګرتیا هم یې، یو له بله سره دی راځي هم. دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې په اصطلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل سو، یو ویډیو ولیدل سو چې یو څوک په پښتو، یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي، او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سیګو کې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي. دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیان تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼ دایي ستر خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي، هر یو وایي، هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. لکه څنګه چې موږ طالبان وینو، ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغو ته باغي دي نه ګوري، ولکه دوی خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري. او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو، دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دغه اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي، او ته وایي د خلکو غوښتنې ومنه او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه پوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حده پورې د خلکو غوښتنې منلې دي، نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د خوځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې دیو مداخله او سختیانې راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي، ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی که د خلکو کړنې ښکاري، نو زما تحلیل دا ده چې دوی په دې معنی باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنی دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز مندګان یو.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال، که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي، څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هیواد په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي، چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریباً زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصاً د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریباً د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم. منتا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد بد دی، کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا، البته په دا وروستیو کې درته یادومه، کنه تاسو ته معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریه تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دوی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې وو، او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته دوی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وسوه چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1930 کال خپل د باز ګوند کودتا وکړه، یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرضاً د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د په پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او د هغه ځای نه راغی، او د پاسنن تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږیدلی، ولې اصلا د سوریې اوسیدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی، اوبه کتل شي چې آیا دی هم ګرچې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړ چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاري وي، او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویلی چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي، یعنې دغه ډول خبرې وکولې. اوبه کتل چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي، او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم ته تا معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وې، هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو لپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهېږئ چې یو هیواد په 3 کاله اساسي قانونونه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یوویشتمه پېړۍ ده، او په یوویشتمه پېړۍ د اے آی اثر دی، او د اے آی په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نه شي تللی، پوهنتون ته تللی نه شي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
موږ ټول اول د طالبانو له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل، سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي، د یو ملت مشترکات هغه ځنی واخیستل. مثلا بیرغ یو ملي مشترکات، او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و، بیرغ د افغانستان ملي بیرغ. او طالبانو دومره شدید انزجار سره وښودل سي، حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخیستلو باندې وهل وترټل، تهدید یې کړل. یعنی فرقونه خو ډیر دي. داسې طالبان راغلل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکړي. که طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټوکې دلی خلک وای نو خو ملت پد ورسره آرام وای. تاسو ولیدل چې په افغانستان کې طالبانو را تک سره کابل په هوایي ډګر کې ځای نه کېدو، لس ورځې همدغه سي خلک تښتېدو او تر اوسه پورې خلک تښتي، یعنی تر اوسه پورې آرامه فضا نسته، د آرامي نسته. دی ولې تک سره ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات څنګه اخیستل شوي دي په افغانستان کې؟ داسې یوه فضا د ډار فضا حاکمه ده. تر ننه پورې یو سړي ته پاسپورټ نه رسېږي، لا هم د پاسپورټ پورې ریاستونو په ادارو باندې ګڼه ګڼه جوړه ده. هر سړی چې د افغانستان نه د تښتې یو چانس پیدا کوي، بس ځله افغانستان نه وځي. د افغانستان په خلکو په خصوصا په میرمنو باندې داسې لکه طالبانو سي دښمني له میرمنو سره یې له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې کوم فرمانونه ورکړي دي، تر نیمه زیاتې د ښځو اړوند دي. ښځه بل بازار ته نه ځي او مکتب ته به نه ځي او پارک ته به نه ځي او سپورت به نه کوي. د نجونو په مخ باندې مکاتب بند دي، د ښځو په مخ باندې پانتونونه بند دي. دا ټول ملي ارادې دي، دغه لدیغه ملي ارادې سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان دغه ملي ارادې سره په ټکر کې دي. ټول هغه څه سي یو ملت یې غواړي، یو ولس یې غواړي، هغه دوی نه کوي، ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی. طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري، دا بهرنۍ مشروعیت خو بېخي نه لري، ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی. نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتګ سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده، او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي. ورځ تر بلې کرکې خپرېږي، هغه تش په نامو وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي، د هغه عفو نشته. دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان که هغه په اردو کې وو، که هغه په پولیسو کې وو، که هغه په محلي پولیسو کې وو، که هغه په امنیتي اداراتو کې وو، هغه وژل کېږي په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي. حتی موږ خو سید څومره معلومات لرو، که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري، بس خلک بل څوک مجبوروي، بل څوک بل چاته وایي ستا رزه پې باندې وکړه او ارګان ته یې راوړه، د طالبانو کوم ارګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې. یعنی قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا نو له دې سره سره ولس ته دروغ وایي. طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي، دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي، دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري، دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي، دوی مکتبونه ناجایز ګڼي. خو خلکو ته دروغ وایي، ورته وایي چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خد د پزا برابر وو، د امن پزا برابر وو. یوې خواته د امن ډنډوري وي، یوې خواته وایي چې اوس تک هم نشته په افغانستان کې امنیت دی، او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د خزو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي، خو د خزو د پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري. باوجود سی په د خزو د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته. له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه. له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورستیو کې طالبانو پرمان ولیدل سوې وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په د پروتیز او د ټیپ یو برخه کې کار کوي، که قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کار کوي هغه هم بند کړو. کته شرایط نشي برابرولای، د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي. کایته لخذو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری، نو غوی خو شرایط برابر کړی، غوی خو پلیګ ده کته د شرایط وبانه کوي. نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سادات وخت کم دی. کپلندو لندو خبري سره وکړو، طالبان په خپل وسنی واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي او لا پسې افراطیکیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې که دغه سیدرګر د لا پسې افراطیکیږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رابطه لري. که چېرته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني، نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چته دیو خپل زوړ فکر باندې وی او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاری نو دیو د سند سره مخ کی.
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل، حال دا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه، هلته هم ښوونځي بند وو، هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه، خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې، دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشار الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله، څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسې په افغانستان کې پوهېږئ چې 2.5 لک شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو، ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنې دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسې ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه ده چې په یو ارد کې په یو کونج کې یو د ریاست جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده، اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقا او د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري، نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف نهاد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً سوفکو یو بل څوک هغه معنی خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لاره هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه نستو طبي نستو ته تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د 20مې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغۍ دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ډېره مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقه بحث دلته پای ته ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې 3 کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کېږي.